همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزیر ورستي څرګندونې اوري چې وای په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. د هلمند سنگین ورسوالۍ د لارې د خلاصون د روانو عملیاتو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمې مای کې خبرېدو ته چمتو دي، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین د خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په څو ولسوالیو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د روسیه او ازبکستان ولسمشران به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي، او په پاکستان کې د پارلمان مخې ته افراطي معترضینو خپل اعتراض پای ته رسولی. د خبرونو تفصیل، د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزای وای په هلمند کې د روسوي عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمیر نورو سیمو کې په سلګونه بهرني تروریستان وژل شوی دي. معصوم ستانکزای تیر ورځ د هلمند په 215 میوان قلي اردو کې وویل چې بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي، او کوم بهرنیان چې په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې په دې روسوي کې وژل شوی مړی یې د جګړې په سیمو کې پاتې دي، او د سیمې خلک حتی دې ته چمتو نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. معصوم سانکزی ویل چې د بهرنیو د مخنیوي لپاره د سرحدونو ټینګول ضروری دي. بل طرف ته د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونه دولت مخالف وسلوال وژل شوی دي. د 201 سیلاب قلي اردو د رسنیو د برخې مسؤل شیرین آقا فقیري ازادي راډیو ته تیر ماښام د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د اوښتې مرجوب لپاره وویل
ضروري دي 30 نفر از اینا لري عملیات پښته شوه.
دای وای په دې عملیاتو کې د مخالفانو شاوخوا 10 تنه وژل شوی. امنیتي ځواکونه هلته څلور نوې پوستې جوړې کړې، او د لارې په اوږدو کې چې کومې پخوانۍ پوستې وې هغه یې تقویه کړې. د افغانیا درې یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي دي چې د جګړې پر مهال د دوی د سیمې څلور ملکیان د دواړو لورو د ډزو پر مهال وژل شوي، او څوارلس نور ټپیان شوي دي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انټرفاکس آژانس خبر ورکوي چې اسلام کریموف به د اپریل په 15 او 16 د مسکو د سفر پر مهال د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد له نورو چارواکو سره وغږیږي. په دې ترڅ کې تیره ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې د برخې استازو او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد ادارې غړو په تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د راپورونو له مخې د شانګهای د غړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د اجرایي کمیټې مشر افګینی سیسایف د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د ادارې د منځنۍ آسیا له مسؤل اشیتا میتل سره د غونډې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. سیسایف ټینګار وکړ چې د تروریزم ګواښونه ټول نړۍ ته په زیاتې دودي، او د مخنیوي لپاره یې ګډو نړیوالو هڅو ته اړتیا شته. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاټیون کاوه، وروسته تر هغې خپله اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د اعتراض کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدل، نو مظاهره یې ځکه پای ته ورسوله. خو د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک تر زرو ډېر کسانو د مارچ په 20 په اسلام آباد کې تحسن وکړ، او پر دې اعتراض کاوه چې تیره میاشت ولی ممتاز قادری په دار وزړول شو. قادری په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې په پاکستان کې د ارتداد له قانون سره مخالفت کاوه وژلی وو. مظاهره کوونکو همدارس د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوله چې د کفر په تور زندانی ده. همدارس دوی په پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د نافذېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د دوشنبې په ورځ ناوخته دغه مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ چې له اعتراض لاس په سر نشي، د دوی پر ضد به له ځواکونو کار واخلي. سپینې ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د روسي حمله له امله ځنډولی دی. ټاکل شوی و چې شریف به د روانې اونۍ په پای کې په واشنگتن کې د اوباما د اټومي مسؤلیت په غونډه کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ وویل چې له دغې حملې وروسته چې اویا تنه پکې ووژل شول، اوباما او شریف ټلیفوني خبرې وکړې او اوباما ورته وویل چې دای د صدر اعظم هغه پریکړه چې واشنگتن ته یې سفر لغوه کړی درک کوي. بلور تسپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو به نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. پروشینکو د نړۍ د شاوخوا 500 هغو مشرانو په ډله کې دی چې په واشنگتن کې به روانه اونۍ د اټومي مسؤلیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څلورمه او وروستۍ سرمشریزه وي چې دی پکې ګډون کوي. پروشینکو غوښتل چې له اوباما سره وګوري، خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د اوباما د وخت د ضیقیت له امله ندا تنظیم شوه. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدل شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې تیر ورځ هاموند وویل دای وای روسیا نړیوال اصول ته پاملرنه نه کوي او هغه قوانین ماتوي چې په نړیوال سیستم ولاړ دي. دا یو خبرداري رامنځته کوي او موږ ټول تهدیدوي. څه چې موږ له روسیې غواړو هغه دا دي چې په نړیواله ټولنه کې رغنده رول ولوبوي. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر هغه وخت دا خبرې وکړې چې له ده پوښتنه وشوه چې آیا روسیا د سیمې هیوادو ته لکه ګرجستان او د بالتیک هیواد ته یو ګواښ دی. ګرجستان په 2008 کال کې له روسیې سره یو لنډه جګړه کړې ده. هامون د ګرجستان له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي چې د قفقاز په جنوب کې هغه پایپ لاین وګوري چې د بریتانیا د انرژۍ سترې کمپنۍ بی پی فعاله کړی دی. او روسای خبردار چې د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د کرکټ د نړیوال جام فائنل ته ورسید. د انګلستان لوبډلې تیر مخام د نیوزیلند ملي ټیم ته په نیمه پایلوبه کې د وو وکټو په توپیر ماته ورکړه. نن به د ویسټ انډیز او کوربه هیواد هند ترمنځ دوهم سیمی فائنل وی او له دوه ټیمونو څخه چې هر یو بریالی شو د یک شنبه په ورځ په کلکتا کې له انګلستان سره پایلوبه کوي. د خبرونو پای
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ک غوړی دا او ځین نور خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې به هم ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ټکی کام ولاندې په خبرونه کې اورې چې د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نکړي.
We are continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د یوې موافقې مسوده بشپړېدو ته نږدې ده.
اسلامي هیئات او د شورا علي ټول هیئات ترمنځ لسلنه او یوې صده یو موافقه رامنځته شوه.
د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون عملیات ولې ټکنی پر مخ ځي؟
دا مان پټ کې خپل چمو کې خپل چمو کې کله نا کله چې دایو کته راځي مور ور شاو سره موږ هم خوش کې هم دې ته لفات را ورسی.
په خوست کې یو شمیر مدني فعالانو د سړکونو او لوی لارو په اوږدو کې د چنارو د چنارونو د کینول کار پیل کړ.
زمون نه کونو پلارونو په خوست کې چنارونه یې خو موږ دغه سیرتا کېناستو او اوس موږ دا د لګیاو چنارونو غو او راتلونکي نسل باندې د چنارونو سیرتا کېنی.
د جون په شیبو کې د پروګرام ترتیبونکي دا زل د هند هغه مانی پاړه نور معلومات درکوي چې ویل کېږي د جوړېدو انګیزه په مینا ولاړو.
دا خو د سیاسي سمبول دی چې په ښکاره ډول باندې شاجان خپل میرمنې لپاره د مینی په خاطر جوړ کړو، یعنی به کچې مینی ورته راوځي د سیاسي او شای ورته په توفه کې جوړ کړو شتول تیګ نه جوړ دی.
د تاج محل په اړه نور هم واورې د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوه منی مې کړ ته خبرو. د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نه کړي. اشتون کارتر پرون د پوځي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښه راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او ویویل چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد چبر پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدله وویل،
موږ
به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دی پریشي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا
کړي.
د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 40% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ د مشر په سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف دانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دانفورد چې وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وزیات کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزی قمندانی به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای کشمیر 15,000 کیشي او 10,000 امریکایي پوځیان د مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزی قمندانی یو پلان پلی کړ چې له مخې تر 30,000 ډیر پوځیان په افغانستان کې کم کړي. د امریکا د مرکزی قمندانی پخوانی او اوسنی عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان او د چهارشنبه له ماسپښین وروسته مسولیت د امریکا د دفاع وزیر مخته د ولسمشر بارک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
د غرض امریکا دفاع وزیر آستن کارتر او د امریکا لوی درستیز چې تیر ورځ د واشنگتن د ستراتیژیکو نړیوال مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې وویل چې دوی به ډیر زر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي حضور په اړه خپل سپارښتنه د امریکا ولسمشر بارک اوباما ته وسپاري. په افغانستان کې د غراز د جګړې ترڅنګ د سولې هڅې هم روانې دي، خو د هڅې ډېرې ټکنې مختزي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له ډلې سره په دوهمه غونډه کې به یوه نهایي موافقه وشي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي له یوه پلاوي سره په با دریمه غونډه راتلونکې اونۍ ترسره شي. ناجیه صافی د سولې د عالي شورا له مرستیال عبدالخبیر اوچقون سره مرکه کړې او په سر کې ترې له اسلامي حزب سره د دوهمې غونډې په اړه معلومات غوښتي دي او همې ترې پوښتنه کړې ده چې د یوې موافقې په اړه څومره پرمختګ حاصل شوی دی.
په دې جلسه کې یو مسوده چې ترتیب شوی وو شپږویشت مادو او درې فصله کې پرون د اسلامي هیئت او د شورای عالی صلح هیئت ترمنځ کوم دیالوګ او خبرې اترې وو، ان شاء الله لسلنا او یقی صدا یو موافقه رامنځته شو. متبقی چې ډیر څه صدا لږ او زیات دی، ان شاء الله هغه یو ثقیل او ترکیګن نه دی چې خدای نه خواسته توافق په بنبست ورسیږي. زه امیدوارم چې په دریم نسته کې ان شاء الله په بل اونۍ کې دایری دی په کابل کې کافی مصالحه سیاسی حل د افغانستان دولت او د اسلامي مخالف ګوند ترمنځ راشي.
په دې خبرو کې تر ډیره په کومو مواردو بحث وشو؟
دومره ویلای شم چې البته مثلا د اسلامي چې راځي په افغانستان کې د نظامی لار نه به اصلاح لاس واخلي او د سیاسي مبارزاتو د خپل سیاسي مبارزاتو کې ادامه ورکوي. د ریاست جمهوریت انتخابات، پارلماني انتخابات، د شورای ولایتي انتخاباتو به ګډون کوي او همدارس په کابل کې مرکزی دفتر ولري، په ټول ولایت کې به سره نمائندګي ولري او د همدا شیان وو. زه فکر کوم چې د اسلامي نن وخت کې غوښتل چې په دولت سره خپل دولت او ملت سره مصالحه وکړي، په یو ښه نیت او اراده باندې راغلی ده. د دوی نیت او اراده داسې وښایي چې دوی محکم اراده لري چې یو سوله او ثبات ته ورسیږي انشاءالله.
داسې اختلافي مسایل هم و چې تاسې ور باندې پریکړې ته ونه رسیدلی؟
بله، یو دوه درې ټکي و چې البته کوم یو نظریات د اسلامي هیئت ورونه هم درلود او موږ هم سناسه نظریات مې درلوده، هغه بیا موکول شو په دریم ناست کې انشاءالله چې نظریات به ټول شي په دریم ناست کې انشاءالله د هغوی څو ټکي چې پاتې سوی ده دا غوی سلام ان شاء الله په موافقه ورسیږي ان شاء الله.
بله، د سولې په برخه کې دا ډول ناسې به څومره مثبت اغیز ولري؟
خامخا به مثبت اغیز ولري. تاسو به وګورئ چې انجینر ګلبدین حکمتیار یو مشهور مخالف وو، یو زبردست مخالف وو، هغه چې راځي د سولې په پروسه کې او د کابل د تریبیون نه دا اعلانې چې د وحدت ملي حکومت سره یو ځای شما، دا خامخا به په افغانستان د داخل کې او په خارج کې او مخصوصا هغه کسان چې د دولت په وړاندې او په ملت په وړاندې وجنګیږي هغه سره ښه مثبت اغیز ولري او هغه به تشویق کیږي چې د صلح په پروسه کې راځي ان شاء الله.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغانستان د سولې دیاري شورا د روانو خبرو په اړه د دې شورا لمرستیال عبدالخبیر اوچخون سره مرکه ولې تیرې شنبه په ورځ د دوی ترمنځ غونډه وشوه. او لکه څنګه چې مو واورېدل اوچخون وایي چې په دې غونډه کې په ډیرو مواردو سلا شوې ده او یو نهایي موافقه نږدې شوې، خو ډیر مسایل چې پاتې دي هغه به په بل دریمه غونډه کې چې د په وینا راتلونکې اونۍ په کابل کې جوړیږي نور لاین حل موضوعات هم حل شي. حزب اسلامي د افغانستان د جګړې یو مخالف لوری دی، خو د دې جګړې اصلي لوری چې طالبان دي تر اوسه د افغانستان د حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخو امید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام ورده او موضوع هم ده د لوړ پوړو افغان حکومت چارواکو د استعفا او مسأله چې تر شایې څه انګیزه پرتې دي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر له ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د خبرونه دریو بجو په نن د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي. د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو عملیات لا هم دوام لري. د دې عملیاتو دوه میاشتې پوره کېږي خو لا هم ډېرې سیمې پاتې ده چې د افغان ځواکونو پوستې پکې جوړې شي. د عملیاتو مسؤلین وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر عملیات ټکنۍ پر مخ ځي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې د عملیاتو سیمې ته تللی دی وایي تیر تجربو ته په پام سره که د هوا تر ګرمېدو پورې د سنګین د ولسوالۍ لاره خلاصه نه شي وروسته به ګرانه وي چې افغان ځواکونه د وسلوالو د مقاومت سره سره دغه لاره په بشپړ ډول پرانیزي. د ازادي راډیو خبریال سیمې ته تللی.
کچو هم یو میاشت وړاندې د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل پر مهال د سخت امنیتی تهدیدونو د موجودیت له امله په هلیکوپټر تیارو کې ولاړو. خو دا ځل د سنگین او ګرشک ولسوالۍ د دوراهي څخه د سنگین په لور د امن الله تر لوړې پورې د افغان ځواکونو د دریو ټانګونو په یوه کتار کې ولاړم. پر لاره د وسلوالو لخوا د ځای په ځای سو ماینونو د چاودنو له امله ټول پلچکونه وران شوي دي او اکثره ځایونه زموږ د سورلۍ ټانګ پر هغه خامه سړک تک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیاتو پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی.
صبر زبره تک کېږم
ویل کیږي وسلوالو د پاخه سړک تر هر پل چک لاندې او داسې په هر کیلومتر کې بې شمېره ماینونه کرلي دي. خو د امن نظم د پولیسو مسؤلین وایي غواړي د امنیتي ځواکونو او عامو خلکو د تګ راتګ لارې سره بېلې کړي، نو ځکه اکثره وخت په خامه سړک باندې تګ راتګ غوره کوي. دغه سړک او په خاص ډول تازه جوړ شو امنیتي پوستو ته نږدې ملکي کورونه او د تیلو پمپونه نړېدلي معلومېږي، او د لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر ټنګونه خو ډېر کم د عامو خلکو موټر تر سترګو کېږي. اوس د امنیتي ځواکونو په موټرونو ډزې هم نه کېږي، خو په پوستو کې ناست سرتیري سیمه په ځیر څاري او په ډېر احتیاط د همویو ټنګونو سره برخورد کوي. د عملیاتو په سیمه کې د 215 میوند کل اردو مرستیال ډګروال عبدالهادي وایي کله کله په دوربینونو کې ویني چې د وسلوالو په ډلو کې مخپټ بهرني کسان پر دوی په سختو بریدونو کې برخه اخلي.
کوم معلوماتونه چې موږ لاسته راوړي دي، یو تعداد خلک د دوی په منځ کې شته دي چې د دوی مخونه پټ دي، ملکي خلک هم لیدلې دي. موږ هم چې کشف اجرا کوو او کله چې دا د دوربین د الې دي د شپ په واسطه لیدل شوي دي، یو تعداد د دوی په منځ کې هغه خلک دي چې د دوی مخونه پټ دي. خامخا د دې نه ښکاري اوس چې دا په دې کې هم خامخا د پاکستانیان د دوی په منځ کې یا نور بهرنیان هم موجود دي.
دې ته ورته خبره څو ورځې وړاندې د خنشین امنیه کمانډان څرمن روف ازادي راډیو ته کړې وه. روف تور پورې کړې وه چې د خنشین په جګړه کې چې له امله دا ولسوالۍ د وسلوالو په لاس کې ولوېده، د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو هم برخه درلوده. د خنجر یا د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل سره جخت د سنگین د ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو بریدونه کم سوي دي. ویل کیږي ګڼ شمېر وسلوال د کوکنارو د شیرې په ټولولو یا نیش بوخت دي، او پاتې پر ځواکونو وخت نا وخت بریدونه کوي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو اخته دي. سیمه ټوله باد او دوړو پر سر اخیستې ده. امنیتي ځواکونو اکثره غټو غټو ټنګونو ته غارونه کښلي دي او د هغو څخه د خزې یا سنګر په ډول استفاده کوي. په دې عملیاتو کې چې نږدې دوه میاشتې پوره کېږي، شاوخوا 40 افغان سرتیري وژل سوي دي. د ملي اردو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کولې وویل د تیرو 10 ورځو په جریان کې د ملي اردو 2 سرتیري د وسلوالو په ښکاري ټوپکونو ویشتل سوي دي، او 8 ټنګونه د شاخ کړایسو ماینونو له امله د منځه تللي دي. سره له دې چې د کجکي څخه لشکرګاه او کندهار ته د برېښنا مزي د اکثرو تازه جوړ شوو پوستو تر څنګ تیر سوي دي، خو برېښنا او پاکې اوبه وجود نه لري، او وسلوال اکثره وخت د اوانونو ګڼ فیرونه کوي او سرتیري نارامه کړي دي.
خپل قطار چې موچر کې بعد هغه بیرته راس د خپل په موضوع ته د خپل ځای ته راسو شکه ودرېږو. دا چې هغه ځایونه بیرته دښمنان ته موږ ورلاکو، هغه دښمنان راسي وایي دله یا مین پټ کې یا بل چا مو کې یا بل چا مو کې، کله نا کله چې بیا یو قطار راسي موږ ورشاوسو هغه موږ هم خوش کې هم ډېر کله پات را ورسېږي. هغه په دې لاکو چې کوم نفر نشته کمزور یو په دغه موږ دا ځاګې بیرته چې وینسو موږ تقریبا یو دوی میاشتې به کېږي
انشاءالله. موږ په دې لارې په مسیر کې موږ ستونزې پیل شوي نه لرو. موږ دا ستونزې لرو چې موږ ته مهمات شی ورسې دي په کافي وخت، په هغه وخت چې موږ ته مهمات شی ورسې دي موږ خپل وظیفه کوو. موږ د هلمند خلکو دپاره راغلو چې تامین امنیت راو په دې منطقې کې بالا دغه موږ مهمات دغه دی چې لره تېر پر وخت موږ ته
ویل کیږي د سنگین د لارې د خلاصونکو عملیاتو په ضد د وسلوالو مقاومت ځکه ډېر دی چې پر دې سیمه د نشي توکو د کاچاق ستري او ډېرې مهمې لارې پرتې دي، او که دا لار په امن کې سي د کاچاق برو دپاره به ګرانه وي چې د شمال څخه خپل توکي جنوب او د غلارې پاکستان او ایران ته انتقال کړي. که څه هم سنگین ته څیرمه د عامه نظم د نهمې لیوا قمندان ډګروال محمد رحیم کوهستاني د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او لږو امنیتي تهدیدونو خبر ورکوي، خو د عامه نظم د دې لیوا یو مسؤول د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل وسلوال نه یوازې د درنو وسلو څخه د دوی په ضد استفاده کوي، بلکې ماینونه ایږدي او روان عملیات یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي.
کاهایی که ما میخواییم این پوستو را ایجاد بکنیم در تهدیدات بلند دشمن قرار داره و چالش مشکلی ما ایست که دشمن از تکتیک های مختلف استفاده میکنه، مینگذاری میکنه. بیشتر تهدیدات ما مین است. ما یک مقدار تلفات هم وسایط و گفا داشتیم در این جریان یمی عملیات. کارهای ما اکثرا در این ساحه شو انجام میشه. این پوستو را که ما ایجاد کردیم شما دیدیم مثل سر ما یار از رای شو ایجاد میکنه.
که څوم په دې عملیاتو کې د 1500 په شاوخوا کې سرتیری برخه لري، خو د هلمند ملي امنیت ځینې سرچینې چې نه غواړي هویت افشا سي. ازادي راډیو ته وایي د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو ترڅنګ د جنوب څخه شمال ته د خلاص او پراخې دښتې څخه په استفاده د ګڼو سیمو وسلوال پر دوی بریدونه کوي او نه غواړي افغان ځواکونه یاد لار د اوړي تر فصل پورې خلاصه کړي. د دې لارې خلاصول په عین وخت کې د ګریشک، سنګین، موساکلا او کجکي ولسوالیو پر امنیت مثبت تاثیر کوي. په هلمند کې د 215 میوند کول اردو مسولینو د سنګین د لارې د خلاصولو په صورت کې د پاته لارې د خلاصولو ژمنه هم کړې ده چې کجکي ته تیریږي او د وسلوالو لخوا د تیرو 9 میاشتو راهیسې د هر ډول وسایلو او توکو د انتقال پر مخ تړل شوې ده. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو پوری صافا وزید اف ام په سره شرف پیند ته په لوی خارونو کې اوریدل شي. د غرض په منځنۍ چپه 1299 مو هم په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام له وجود سهار تر وو بجو پوری مهیروي. د کندهار پر هوایي ډګر د شوې حملې د تورنو کسانو علني محکمه پرون په کندهار کې بنتیجې پای ته ورسېده. تورن کسان وایي ورڅخه اعترافات په سختو شکنجو او وهلو ډبول واخیستل شوی او حقیقت نه لري. دغو کسانو د خپلو پښو هغه نوکان هم د غونډې برخوالو ته ښکاره کړل چې وایي د تحقیق پر مهال ورڅخه مستنتقینو ایستلی دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
د کندهار د هوایي ډګر پیشه هغه تورستي عمله چې له عملیې لسګونو کسانو ته د ځاني زیان ترڅنګ درانه مالی زیانونه هم واوښتل. له دغه پیښې څخه څلور میاشتې تیریږي خو بیا یې هم په اړه پلټنې نیمګړې دي. د چهارشنبې په ورځ د دغه پیښې وتورن کسان محکمې ته راوستل شول، خو د موظف څارنوال له نیمګړو او کمزورو اسنادو سره د قضایي جلسې د موظف څارنوال پر ترتیب شوي صورتي دعوې د تورونو کسانو د موکلینو له لوري پراخې نیوکې وسپلې. هغوی وویل په دغه قضیه کې د پیښې د اصلي عواملو په اړه هېڅ څېړنه نه ده شوې. تورن کسان وایي د پیش پاړه ورسخه اعترافات په سخت شکنجو او وهلو اخیستل شوي او حقیقت نه لري. دغه کسانو د خپل بشو هغه نوکان هم د غونډې برخوالو ته ښکاره کړل چې د تحقیق په مهال ورڅخه ایستل شوي وه.
ما سره ظلم شوی دی. زه په دغه ځای کې په کابل کې والد ته په ټوله کنده په ټول افغانستان کې مداخله کوي شاته وو. زه سره صاحب راځم د خبره کوي. دا څه
ورځ د کندهار د استیناف محکمې رئیس عبدالحلیم مسلم راتلونکي غونډې ته د کندهار د والی ډاکټر همایون عزیزی په ګډون د 215 متل کولی اردو د کمانډان دا وایي د ګرد یو شمیر نور مسولینو د ګډون سپارښتنه وکړه.
کندهار والی صاحب دی او پسې کمانډان صاحب د امنیت د کندهار د ولایت رئیس او عمومي د امنیت ملي دی. کمانډان د کولی اردو میدان هوایی د سره دی پولیسو کمانډان د دشتون ته په قضایي ناستو کې ضرورت دی او اړتیا ترې دل کېږي. بعدي قضایي ناستو ته دوی ته په رسمي نیټه اعلان شي. دوی باید ټول ته حاضر اوسې ځینې موضوعات په ارتباط باندې قضایي هیئت ته وضاحت ورکړي.
په کندهار کې ډېرې کمې محکمې په ښکاره اولنی ډول ترسره کېږي، خو دا لومړنۍ اعلني محکمه ده چې د یوې مهم موضوع په اړه له میاشتو میاشتو وروسته بیا هم شواهد او وړاندې شوي اسناد نیمګړي وبلل شول.
په کندهار کې مو د په کندهار پر هوایي ډګر د شوې حملې د تورنو کسانو علني محکمې جریان واورید چې پرون به نتیجې پای ته ورسېده. د غرض مو واورېدل چې تورن کسان ادا کوي چې د تحقیقاتو پر مهال دوی وهل ډبول شوي، شکنجه شوي او مستنتقینو هم د پښو نوکان ترې ایستلي دي. تر اوسه پورې چارواکو د دوی دغه ادعا یا د بشري حقونو مدافع ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمید الله زواک له هلمند لیکي په هلمند ولایت کې امنیتی وضعیت ورستر بلې خرابېږي. باید مرکزی حکومت ژر تر ژره ورته پاملرنه وکړي. محمد اسلم ارمان له خوست لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان سره هم غږی شي. دغه راز اسلم ارمان په یو بل اس ام اس کې لیکي چې د لوړ پوړو چارواکو استعفاوی به د ملي یووالي حکومت نور هم کمزوری کړي او باید دغو استعفاو مخه ونیول شي. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. دغه راز په خوست کې د چینارونو د ونو د ایښودو له نوې کمپاین به هم خبر شي. خوست بیا هم اسدالله لودین ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزای وایي په هلمند کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونو دولت وسلوال مخالفین وژل شوي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کاوه، وروسته تر هغه خپله اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگټن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. سپینه ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو به نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. او د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د کرکټ د نړیوال جام فاینل لوبې ته ورسید.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. غواړی بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې د ژوند په شیبو کې په اونیز پروګرام کې د دې پروګرام ترتیبون کوي. د هند هغې ماڼۍ نور حال درکوي چې ویل کېږي د جوړېدو انګیزه په مینه ولاړه ده. تاج محل سره د نوم سره ممکن ټول آشنا یاست. دغه راز د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام هم درته خبرو. خو مخکې له دې چې د تاج محل په اړه واوري، د چنار په اړه هم په خوست کې ډیر ویل کیږي. په شعر او شاعری کې هم چنار ډیر سیل شوی او د خوست د مدني ټولنو فعالانو هم د ځل په سړکونو او لوی لارو کې د چنارونو د ونو دی کې د لول لپاره ملاتړ لري، د کینول لپاره ملاتړ لري. مدني فعالان وایي چنارونو لیوي خو د خوست په جنګلوي نه کده او بل لوري ته ورسره چاپیریال هم ښکلی کیږي. د ازادي راډیو سمیس خبريال نجیب الله لو خیل پر رپورټ لري.
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو او سړکونو په اوږدو کې د نویو چنارونو د کینولو کار پیل کړی دی. مدني فعالان وایي چې خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له پخوانه په ډېریو جمعو، جوماتونو، ګودرونو او کلیو کې چنارونه موجود دي چې خلک د همدې چنارونو لاندې راغونډېږي. د دوی په وینا چنار د خوست د پېژندګلوۍ نښه ده او په همدې خاطر دا ځل د سړکونو، لارو او کوڅو په اوږدو کې د چنارونو د کینولو پروګرام پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیمونکي او مدني فعال محمد غفور مهیدی آزادۍ راډیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل:
خوست د چنارونو ټاټوبی دی او لډیر په خوازمانو په خوست کې تاریخي ځایونه و چې بهغه کې چنارونه کینول شي او د هغې لاندې جرګی او مرکې کې دی، د هغې لاندې به ګودرونه و، د هغې لاندې به ساز او آواز او میلې او تماشې وي. نو د همدې موخې پر بنیاد چنار راډیو او خوستمیشتو فرهنګیانو په ګډ تفاهم دا وپتیله چې په خوست کې چنارونه کینوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق زدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وایي
دا چې زمونږ نه کونو پلارونو په خوست کې چینارونه یخی و مونږ دغه سیرو ته کیناستو او اوس مونږ دا د لګیاو چینارونه کدو او راتلونکو نسل باندې د چینارونو سیرو ته کینی.
په خوست کې د چینار رادیو مشر سباون ستوری د چینار کیناولو د پروګرام په اړه تاسو وایي.
دا چې مونږ په کلو باندو ګذرنو کې په ګڼ شمېر چینارونه لرو چې هغې لاندې خلک دمه کوي د هغې سیوري نه خوند اخلي، نو دا ځل چینار رادیو ادارې او ټولو کارکوونکو دا وپتیاله تر څو د لویو لارو په اوږدو کې چینارونه کینو تر څو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي په پښو باندې تک کوي هغوی دپاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیان وایي چې چینار په ولسي ادب او معاصره شاعرۍ کې هم ځانته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه یې شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګ پال ځوان داسې نظر لري.
کاروان صاحب وایي چې چوپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تا خیم، خلک راته وایي چې کاروان چنار څه مانا. دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوې ده. بل ځای کې وایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي، غرمن اختر نه لري، کلی مو چنار نه لري.
د یادونې وړ ده که څه هم سږکال د نیالګیو په کینولو کې د عامو خلکو ونډه ډېره څرګنده ده، خو د چنارونو کینول دا د فرهنګیانو هغه نه وخت دی چې غواړي د خوست او چنار نوم د پیړیو پیړیو لپاره له یو بل سره تړلی پاتې شي او په دې سیمه کې د چنارونو ساړه سیوري لا ډېر شي.
Let's go. اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقي ویبلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکۍ د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مشره عاطفه معروف ده معروف سیب ک په مجموع کې تاوتریخوالی تعریف کړي چې تاوتریخوالی یعنی څه معنی
بلې د تاوتریخوالی تعریف په بره کې باید ووایم چې وایي چې هر هغه عمل الفاظ کړنې رویه چې د یو ماشوم رواني حالت جسمی حالت او اجتماعي موقف ته صدمه رسوي هغه ته تاوتریخوالی ویل سو یعنی چې کوم مشکل چورته د جسمی لحاظ پیخي او هل تکول وی یا د مانوي لحاظ تحقیر توهین وی او نور خبره یا د ممانعت د تحصیل وی د شیان وی چې دغه موقف په اجتماع کې زیان منوي د ټولو ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی
ډیره مننه په مشخص ډول تاوتریخوالی په کوم حالاتو کې واقع کیږي
په مشخص ډول هر ځای چې مشمن اوسېږي هلته تاوتریخوالی شته خصوصا په افغانستان کې اول د کورنۍ ننول کېږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په مشمن باندې کېږي او مشران همیشه د خپل حق کني چې پر مشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي هغه سره په تند تروش خبرې وکړي ته هغه د تعلیم نه مخنیوي وکړي د هغه د صحت د حق نه مخنیوي وکړي هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي او همدارنګه په جبر باندې کار پی وکړي یا تحمیل کې پیچ باید سرک ته ووځي فقر وکړي همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا د مدیر صاحبان د مکاتبو د خوا د نور پرسنل لخوا په صنف کې لکه وهل کېږي تعوین کېږي تحقیر کېږي د صنف نه یاستل کېږي همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې ځي درس زده کوي دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبان لخوا وهل تکول کېږي یا تعوین تحقیر کېږي همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کېږي
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکړي
ډېر ښه دی د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډېر زیات دي مثلا اجباري کار شاقه کار ته استول د ماشومانو د ماشومانو پیرودل ماشومان تګدی یا فکر د مجبورول د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف په تضمین کې او هغه وډاروي انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه لري وساتي د خپل خپلوان څخه لري وساتي چې دا هم تاوتریخوالی دی ممانعت د حق صحت نه مثلا واکسین ته پرې نږدي یا نور صحي مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي دا موارد ټول واقع کېږي همدارنګه سوی استفاده جنسي ده چې د بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري یا په خپله ماشومان مشکلات لري دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران استفاده کوي او د دوی نه جنسي ګټه پورته کوي او همدارنګه باید ووایم چې نور ډولونه د تاوتریخوالی هم شته دي لکه د ماشوم واده کول یو ماشوم چې واده کیږي ولو په بد کې ورکول کیږي ولو په بدل کې ورکول کیږي ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي دا یو تاوتریخوالی دی د ماشوم خبرې نه اوریدل د ژوندانه په حق لري دته وخت نه ورکول چې خپل درس په اړه کې خپل هغه مضمون چې دی په خوښه ده هغه په باره کې، یا مثلا تر چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دی، نو هغه وخت کېدی سي چې خپل رشته هم چې انتخابوي. یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي، کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي، ته باید ډاکټر شي، ته باید داسې شي. دغه ازادیګانې چې یو ماشوم باید په خپله ولري، د هغه نه سلب کېږي. همدارنګ یو هغه تاوتریخوالی چې ډېر زیات په افغانستان کې مرواج دی، هغه تعبیز دی چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي، یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي، یا د دواړو هنجونو په منځ کې تعبیز کوي. چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي، خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډېر لیدل کېږي، په روزنتونونو کې تعبیز ډېر لیدل کېږي، په کورنۍ کې تعبیز ډېر زیات لیدل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو ونه یا په دالاس ونه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لیکل چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو تر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي؟
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. لکه څنګه چې ما په پایل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې یو ماشوم توین کې، تحقیر کې، یا وهل تکول پی وکي، او وای چې زه خو مشر ما د ماشومان چې ونه وهل سي یا توین تحقیر ونه سي بیا خپل سر کارونه کوي. په داسې حال کې چې کنوانسیون حقوق الطفل کې یا د ماشومان د کنوانسیون دا ویلي دي چې د دغه کنوانسیون پلي کول کې دولتونه باید د ماشومان د تاوتریخوالي څخه مخنیوي وکي، او داسې پروسیجرونه جوړ کړي چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د ماشومان سره هیڅ ډول تاوتریخوالی کې ونی شي. همدارنګه په مکتبونو کې، په ورکتونونو کې، په روزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې تاوتریخوال کېږي یا وهل تکول کېږي، نو د همدغه کنوانسیون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوان کمیسیون د یونیسف اداره دوی په ګډه سره مکتوب لیږلې دي. متحد الملل مکتوب ټول مکاتب ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې تاوتریخوالی یا وهل تکول تامل.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالسه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسداباد کې ازادي رادیو لا صفه او واځه هوا وري د اف ام 3.15 صفه په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. که د منځنۍ اسیا هیوادونو ادبیاتو ته زیر شونو، د مینانو بشمیره منظومی او منصوري کیسې تری راپاتې دي. زینو عاشقانو د خپل معشوقې په خاطر ځان وژلې، زینو یې د ټول قوم دښمنۍ په غاړه اخیستي، زینو بیا دومره بې وسو چې کلی پرېښې، او زینو نور بیا د لیونتوب تر سرحده رسیدلي. خو له دوی ټولو نه په میراث کې یا شیرونه پاتې دی او یا هم کیسی. خو موږ نن د یو داسې مین د مینې په شاهکارې تحفې خبرې کوو چې په منځنۍ اسیا کې ساری نشته. موږ په نننۍ خپرونه کې د هندوستان اګرې ایالت ته تللي یو او هلته مو د ریښتینی مینې له هغه شاهکار تاج محل څخه لیدنه کړې کوم چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او نجیبه زمان به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د هندوستان هیواد نوم اخلو نو حتمی مو په ذهن کې د تاج محل نوم هم وړاندې ورسته کیږي، او کچیرې کوم بهرنی وګړي هندوستان ته ځینو حتمی یو ځل د تاج محل لیدنې ته 300 کیلومتره مزل له دهلی څخه اگری ته کوي او د تاج محل ننداره کوي. تاج محل د مغولو د وخت پادشاه شاه جهان د خپل میرمن لپاره جوړ کړی وو چې له هم دا ودانی د هغوی د ناپایمنې ښکارندوی کوي. د ان بی سی پانتون استاد راجیش چې د تاج محل لیدو ته راغلی وایي چې کپنړی کې څوک هندوستان پیژني نو د تاج محل نوم به حتمی اوریدلی وي. د دې تاریخ په اړه وایي
تاج محل از اولریډی میډ اراوند
دغه ودانۍ په آګرا کې موقعیت لري. د سویل کېږي چې د عیسا شیرازی په نوم یو ایرانی نقشه تیار کړی و. خو بل روایت داسې دی چې د شال لوري خاکه جوړه شوی و. دغه ودانۍ چارې په 1422 میلادي کال کې شروع شوی او په 1455 میلادي کال کې پای ته رسیدلې. له 2000 څخه زیاتو کسانو کې کار کاوه. مهمه خبر خدا ده چې دا ټول ودانۍ له مرمر جوړه شوې چې شاوخوا 200 فوټل لوړوالی لري. په تاج محل ودانۍ مخې ته د اوبو هاوس او باغ دی. شاته په لګي فاصله سره د جمنا سین بهي کچا موس وبن لري. هر کال د نړۍ نه په زورګونو سیلانیان دلته راځي او له دغه تاریخي ځای څخه لیدنه کوي.
د نوموړي په خبره چې د ودانۍ څلور خواو ته څلور منارونه ولاړ دي چې دا منارونه هم له مرمرو او رنگینو ډبرو څخه جوړ شوي دي. آنند گوپتا چې سیلانیانو ته د تاج محل د جوړښت او تاریخ په اړه معلومات ورکوي وایي چې د تاج محل د ودانۍ لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ډبرې راوړل شوي چې د جوړښت سبک یې اسلامي او مغلي دی. دی وایي
د ممتاز سره د مینې په خاطر یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تکړه او نومیالي معماران، تیږه توغونکي، مهندسان، حکاکان او مجسمه جوړونکي راوبلل. له یمن څخه عقیق، له عربستان څخه مرجان، د فارس څخه یاقوت او د افغانستان څخه د بدخشان لال هم ورته وروغوښتل شول او په جوړېدو کې وکارول شول. ودانۍ له ځمکې څخه 8 متره لوړه جوړه شوې او ګې چاپیره لویه چوتره لري چې له سری تیږې جوړه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې د استاد محمد لاهوري په نوم د وخت یو معمار د دغه ودانۍ له جوړونکو څخه ګڼل کیږي. اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب تاج محل ته تللی او هلته یې له افغان سیلانی عمر عمرزي سره مرکه کړې چې د اوریدو بلنه درکوو.
د مغولو په وخت کې د شاه جهان پاچا لخوا د خپلې ښځې لپاره په یو تحفه کې جوړ شوی و. البته ممتاز محل ته چې د خپل ښځه وه دا یې د ډېرې بې کچې بې سارې مینې په خاطر باندې چې ډېره زیاته مینه یې ورسره درلوده دا یې ورته په میراث کې یو تحفه غوندې پرېښود. زه دلته اصلا چکر ته راغلم له ملګرو سره او مو غوښتل چې د ډیلي څخه د اګری ایالت خوا تاج محل ته راشو، دغه تاریخي ځای وګورو او د نږدې نه ورسره بلد شو.
ښه، دلته چې کله راغلی دغه د تاج محل ګیر چاپېره دې څه وکتل؟
موږ چې کله دلته راغلو د تاج محل ګرد چاپېره ډېر ښایسته ښکلي ځنګلونه دي او ډېرې پراخې منطقې دي. مثلا ډاګونه دي په ډېر یو ښکلي موقعیت کې یوازې دلته شتون لري او په څنګ کې څو نورې کلاګانې هم هغه پخوانۍ کلاګانې وجود لري. تاج محل تقریبا د پاسه 22 کاله وخت ونیو چې د 6000 کارګرو لخوا د رقم یعنی د نړۍ ډېرو مختلفو انجینرانو، تکړه انجینرانو، تکړه کارګرانو لخوا جوړ شو او په 22 کاله کې دا ترمیم شو چې د افغانستان څخه د بدخشان ولایت څخه موږ ورته د لالو د غلرو ځینې نمونې لرو چې دا غزه څخه ورته راوړل شوی او دلته استعمال شوی دی. د یمن څخه ورته د غلرو عقیق لرو او د ځینې نورو هیوادونو څخه ورته مرجان او شو 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 لرو.
د تاج محل دغه ودانۍ چې تا کله وکړه کتلا څه دی پکې حس کړل دغه ودانۍ هغه عمومي تصویر څه ډول
او په خپل دغه ودانۍ کې مکمل ټوله سپینه تیګه کارول شوی دا او نور هیڅ شی پکې نه تر سترګو کېږي یوازې تیګه پکې ده او دغه مهارت ټول د سپینې تیګې څخه جوړ ده دغه ټوله خپل ودانۍ چت او دروازې او لاندې فرش او دیوالونه او کړکۍ دا ټول مکمل خپل تیګه ده او سړی رښتیا هم تعجب وکړي ایران چې دا څنګه د سید تیګې څخه ټول ځای جوړ ده ټوله ودانۍ د تیګو پس دا دغه وخت ماهر انجنیرانو د ماهر مزدورانو کارګرو لخوا داسې یو شی په
عمومي هغه معنوي فکر چې له تا سره د تاج محل په اړه دی کله چې راغلی څه د حس کړ احساس یې دلته څه
طبعا دا خو د هر چا د فکر سره د دغه سره تړاو لري ما چې خپله راغلم ما دلته ولیدل چې شاه جهان څنګه د خپلې میرمنې سره دومره بې کچې مینه درلوده چې د تیګو نه یو ښکلې ودانۍ ورته جوړه کړي او طبعا دغه کار چې زه ګورم رښتیا هم ډېر ښایسته ډېر ښکلې ودانۍ ده او ما ترې ډېر زیات خوند واخیست او د نړۍ ډېر سیلانیان ورته راځي په زرګونو خلک ورته راځي د رنګر حتی هغه په دې مورد کې به د بلن کلنټن یوه معقوله ووایم وایي په نړۍ کې دوه رقمه دوه ډولې ډلې خلک دي یو هغه دی چې تاج محل یې لیدلی یو هغه دی چې تاج محل
اوس په هغه ډلې کې راځي چې ودې کته
خوشبختانه هغه دی راغللو د تاج محل مو ولیدلو
لکه څنګه چې تا ویلي چې دا د مینې یو سمبول او دلته شاه جهان خپل میرمنې ته دومره مینه ورسره لرله چې دوی په تحفه کې ورکا او دوی جوړ کړ دغه د مینې په خاطر باندې دلته چې دغه کوم خلک راځي آیا مینه دې حس کړې دلته
طبعا نو دا خو د سیاسي سمبول ده چې په ښکاره ډول باندې شاه جهان خپل میرمنې لپاره د مینې په خاطر جوړ کړو یعنی به کچې مینې ورته راوځي د سیاسي شای ورته په تحفه کې جوړ کړو شټول د تیګې نه جوړ ده او ډېر لوی پراخ زده ده
د سیلانیانو مینه دې دلته حس کړل
دا به نو زه چې دلته سیلانیان ګورم او خپل ځان سره فکر کوم خپل ځان اس کوم طبعا د سیاسي احساس سړی ته ورزې زکه دغه تاریخ چې دلته لولي خپل نو دا یو د دې نمائندګي کې یو د دې دغه یادونه ده چې شاه جهان خپل خزل لپاره خپل میرمن لپاره د مینه کې جوړ کړو د مینه او توفای و نو تا به نر څوک د سیاسي احساس کوي چې خپل مینه لپاره
اوس د تاج محل ودانی داخل ته زموږ همکار ورځي دی ویلوی او شاهکار ودانی په داخل کې څه دي
ودانۍ په منځ کې دوه مقبرې دي چې یو د آروخاد شاه جهان مقبره ده او بل د هغې د میرمنې ممتاز شاه جهان مقبره ده دغه دواړه مقبرې په ډېرې ښکلې حکاکۍ سره جوړې شوې دي سپین تیګو پوښل شوې او ډلې ډلې سلګونه زرګونه کسان دغه
د تاج محل ودانی شاته یو لوی چوتره موجوده ده لسګونه سیلانیان په انزور اخیستو بوختي یو افغان ځوان هم انزور نه باسي له هغه به پښتو چې دلته ولې راغلی دی
صادق عمر او چکر تر راغلی
دا کوم ځای ده زو ته چې په وسولاړیو
دا تاج محل ده د انډیا یعنی د ټول دنیا یو تفریحي ځای ده ټول دنیا نه دلته تفریح لپاره خلک راځي دا هو د مینې سمبول ده دنیا کې تاج محل د مینې سمبول ده
او شنو د تاج محل تر اغلی تاسو ډول خلکو کتل دلته څنګه وو حالت څنګه وو وزه څنګه و د تاج محل
څنګه چې د مینې لپاره جوړ شو داسې مینې نه خلک دلته راځي
مثلا تاسو څنګه مینې نه خلک دلته کتل
په ډېر مینې نه خلک دیار یو سګور خپل جوړه ځان سره روانه کړي دلته راځي اچھا کار لپاره
په تاج محل کې تا کمی کمی ودانۍ وو کته چې دلته رانه وتی
او یو دوه فو جمعهتون دی غړ غټ یو تاج محل چې خپل تاج محل ده
او هغه ودانۍ ده
غټه ودانۍ چې د خپل غټه او د دې کې دننه چې بیا د ون دی نه دینو
کوم کوم درته نور افغانان هم راځي که څنګه
ډیر زیات افغانان راځي ډیر زیات
ستا خپل باندې پیغام څه دی دغه ډول زین په افغانستان کې مشه ده
او بالکل دینه بخمی افغانستان کې خو امنیت مهم امنیت ده موږ دوم دل تراغلو تقریبا 3-5 کیلومتر مزل منګو کو هیڅ قسم ویرا هیڅ قسم ما من کې نو یعنی زړه کې نو خدای دې وکړي چې افغانستان مو بچي امنیت پکې راشي نو ان شاء الله دین خسر دین شه به دې ځنه خلک تل راځي
د نوموړي په خبره چې په تاج محل کې د سکون احساس کړي او غواړي چې د لنډو ساعتونو لپاره د تکشینی او د خپل مینې په اړه فکر وکړي
درنو اوریدونکو تاسو هم د تاج محل د لیدو بلنه درکو خو د خپل وطن د آبادی او سوکالۍ لپاره د کار د فکر په پیاوړتیا سره موږ نن نه خبرونه پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچېره کوړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو وی په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
ازادي رادیو لوونه تر وو